د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت ورځ 2021 کال د اکتوبر د میاشتې 21 نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د وایس آف امریکا دیوه په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته رسیدلی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان په امنیتي حالاتو، د روس په اړه په فشارونو او د ټکنالوژۍ په پالیسۍ باندې خبرې اترې کیږي. او د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د استخباراتي ادارې د مشر جنرال فیض حمید ترڅنګ په کابل کې د طالبانو د حکومت د مشر یا رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او نورو مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. او تیر ماښام د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د سړک غاړې تخخ بمی چاودنه کې د پاکستان څلور عسکر وژل شوي. پولیس وایي په وژل شوو کې دوه پولیس او دوه د اف سي عسکر شامل دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته رسیدلې. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان په امنیتي حالاتو، له روس سره په فشارونو او د ټکنالوژۍ په پالیسۍ باندې خبرې اترې کیږي. د ناټو جنرال سیکرټري یانس سټالټنبرګ ویلي د دفاع وزیران به په دې خبره وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره خوندي ځای جوړ نشي، او دا باور شي چې د افغانستان نه د انخلاف په وخت وستل شوي افغانان د دې جوګه شي چې د ناټو په غړو هیوادونو کې ځای په ځای شي، او داسې نه چې په ترانزیت مرکزونو کې پاتې شي. نوموړي وویل تر اوسه د ناټو متحدینو د افغانستان نه د 140,000 نه زیات کسان وستلي چې اکثره پکې افغانان دي، او هڅې روانې دي چې څه ډول نور هغه وګړي هم د افغانستان نه وباسي چې په دغه هیواد کې د خطرو سره مخ دي. طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان د نیولو وروسته د عام معافی اعلان کړی وو، خو د بشري حقوقو ډلې وایي د تیر حکومت او بارني عسکرو سره کار کوونکي خلک په افغانستان کې اوس هم د خطرو سره مخ دي. او د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د استخباراتي ادارې د مشر جنرال فیض حمید او نورو لوړپوړو چارواکو په کابل کې د طالبانو د حکومت د مشر یا رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او نورو مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. افغانستان کې په 15 اگست د طالبانو لخوا په حکومت له قبضې وروسته د پاکستان د کم لوړپوړي حکومتي چارواکي کابل ته د لومړی سفر دی، خو د ISI مشر د طالبانو د لنډمهاله کابینې د اعلانې دوه وړاندې هم د کابل سفر کړی وو. کابل ته پرسیدو د طالبانو د حکومت د بارانو چارو وزیر امیر خان متقی په هوایی ډګر شاه محمود قریشي ته تود هرکلی ویلې، او وروستو پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د مشر ملا حسن اخوند سره لیدل کتل کړي دي. پاکستانی میډیا وایي د ملا حسن اخوند سره شوي دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزه اړیکو، امنیت او د سوداګرۍ په غځولو خبرې اترې شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په ګډون لا تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی. خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت د نړیوالې ورورولۍ نه د طالبانو حکومت سره د مرستو غوښتنې کوي. نړیوال مطبوعات او د طالبانو د حکومت مخالفین پاکستان د طالبانو په ښکاره ملاتړ باندې تورنوي، او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې فکر د پاکستان د افغانستان د استازیتوب نه ډډه وکړي. او تیر ماښام د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د سړک غاړې تخخ بمی چاودنه کې د پاکستان څلور عسکر وژل شوي دي. ځایي پولیس وایي په وژل شوو کې دوه پولیس او دوه د اف سي عسکر شامل دي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو سره په قبایلي ضلعو او د صوبې په نورو برخو کې د پاکستانی طالبانو لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. په تیرو څلورو ورځو کې پاکستانی طالبانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د 15 بریدونو ذمواري منلې ده. او نړیواله میډیا وایي په پاکستان کې د ګرانۍ کچه نوره لوړه شوې ده. د اقتصاد په اړه نړیوال هفتوار اخبار اکانومست په خپل رپورټ کې وایي پاکستان په نړیواله کچه څلورم هیواد دی چې پکې تر ټولو زیاته ګرانۍ ریکارډ شوې ده. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای وسوم د نړۍ د نورو هوادونو په نسبت په پاکستان کې ګرانی کم ده. پوهان وای په نړیواله کچه د خلکو آمدن زیات او پاکستان کې مزدورانو ته د حکومت لخوا ټاکل شوی تنخواه یا مزدوری هم نه ورکول کیږي. د پوهانو په وینا په پاکستان کې د توانایي او خوراکي شیانو بای ورس تر بل زیاتیږي، خو بیا حکومت وای په هدفي رعایتونو ورکولو غور کوي. او د صحت نړیوال سازمان WHO وای غریب هوادونو ته په پوره ډول ویکسین نه دی ورکول شوی چې لکبل بای کورونا وبا یو بل کال هم دوام وکړي. په یاد سازمان کې یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر بروس ایلورد وای د دې معنا دا ده چې کورونا وبا به په اسانۍ سره په کال 2022 کې هم په نړۍ خوروي. تر اوسه د نورو هیوادونو د سلویخ فیصدي آبادۍ په پرتله په افریقا کې یوازې 15 فیصدي نه هم کم خلکو ته د کورونا ضد ویکسین ورکول شوی دی.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته پوهیږئ. د امریکا دفاع وزیر د ناتو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره ملاقات لپاره برسل ته رسیدلی دی. نن د زیارت او سبا د جمعې په ورځ به په افغانستان کې د امنیتي چارو او د روس سره پیدا شوی تاوتریخوالی او د ټکنالوژۍ په اړه تګلارې په لړ کې د دفاعي وزیرانو سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورت راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په برسلز کې د چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د زیارت پنځم ویو جمعې پورزو کېږي ګډون وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په امنیتي حالاتو او روسي سره په فشارونو او د ټکنالوژي پر پالیسي باندې خبرې کېږي. د امریکا د دفاع وزیر آستن د شروع چرشنبه پورز لر رسیدو سره سم په یو ټویټ کې وویل، زه د دې لپاره دلته يم چې د ناتو د پوځي جوړښت لپاره مختک سره مرسته وکړم او د باوري کړم چې دغه اتحاد راتلونکو چیلنجونو ته تیار وي. د ناتو مهم منشي ینس سالتنبرګ وویل د دفاع وزیران په دې خبري وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره خوندې ځای نشي او دا باوري شي چې افغانستان څخه د تخلیه پر وخت وستل شوی افغانان وکولای شي د ناتو په غړو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او داسې نه چې په ترانزیت مرکزونو کې پاتې شي. سټالتنبرګ لوګونډي مخکې جوانستانو ته وویل، تر ټولو بیړنۍ رول چې ناتو یې لري او تر ټولو بیړنۍ کار چې موږ ورسره مخ یو، هغه د هغو افغانانو ځای پر ځای کول دي چې لمک سره کار کړي. هغه زیاته کړه د ناتو متحدینو شریکان په دې وتوانېدل چې له افغانستان څخه تر یو لک شلو زرو زیات کسان وباسي چې اکثره یې افغانان دي او موږ له متحدینو او شریکانو سره اوس هم په دې کار کوو چې څه ډول نور کسان له دغه هیواد څخه وباسو. آستن بلجیم ته رومانیا څخه سفر کړی چیرې چې هغه د شوروی چرشنبه په ورځ ویل د بایدن اداره ژمنه ده چې خپل ایرو اټلانټیک تړون ځواکمن کړي او په ورته وخت کې د ناتو ختیځ لورې هم خوندي وساتي. آستن په بوخارست کې د خبرو پر وخت رومانیا ستاینه وکړه چې د یو ژمن اتحاد په څیر یې د مسولیتونو د شریکولو په برخه کې غوره مثال جوړ کړی او دفاعي ځواکي اسري کړی دی. رومانیا د ناتو له هغو څو هیوادونو څخه ده چې د خپل جی ډی پی تر 2% زیات په دفاعي برخه لګوي او لدې څخه بیا 40% یې په نوې کېدو باندې لګیږي. په ځانګړي توګه د ناتو په دوه مهمو اهدافو باندې رومانیا په دورې توګه د زرو امریکایي سرتیرو کوربه هم ده، کوم چې د توري بهيري د سیمې په امنیتاتو کې مرسته کوي. آستن له رومانیا مخکې په یوکرين او جورجیا کې هم د مکړی او د هغه دوه هیوادونو د چې غاړي له ناتو سره یو ځای شي او په قسمي یا نیمه توګه د روسي ځواکونو یا روسي پلو ځواکونو له خواني ول شوی دی. د روسي او د وګد وخت اتحاد ناتو ترمنځ فشارونه هغه مهال نور هم زیات شول کله چې روسي د ګولې د شنبه پورز په دغه اتحاد کې خپل دایمي ماموریت د دې خبرې په جواب کې وځنډاو چې دغه اتحاد اته روسان د دې میاشتې په سر کې وستلی و. آستن د نهه سه شنبه پورز په کیف کې د خبرو پر وخت روسیا د یوکرين په ختیځ کې د جګړې آرامولو لپاره د هر ډول سولې پلان پوره نه دی وخند په توګه یاد کړ. آستن وویل موږ یو ځل بیا په روسي غا کوو چې په کرایمیا دی خپل قبضه پاید ورسوي او د یوکرين په خدیس کې د جګړې اور نه بلوي او د یوکرين له پولو سره دی د تور بهیر پوګدو کې د بے ثباتی فعالیتونه ودروي. د دې کال په سر کې د 2014 کال راهیسې د یوکرين پولې ته نږدې تر ټولو زیات روسي سرتیري راټول شوي وو. روسیا چې لکیف څخه یې کرایمیا نیولې ژر خپل سرتیري په شا کړل، خو د یوکرين پولې سره یې له تمرینونو وروسته روسیا اوس هم د جورجیا له پنځو څخه په یوې برخې قبضه لري. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. زمونګه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د زیارت پنځشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې خاغلی قریشی به د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی، د طالبانو د موقتی ادارې له چارواکو او یو شمیر نورو افغان مشرانو سره وګوري. قریشی په داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د پاکستان د افغانستان سره پښین بولدک، چمن، تورخم او نورو لارو باندې د تجارتي تګ راتک ترڅنګ د خلکو تګ راتک محدود کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده په یو رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی، د موقتی ادارې د چارواکو او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم وګوري. یاد وزارت زیاته کړې چې د دواړو لورو خبرې با په دواړخیز اړیکو او په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ زیاتولو په لارو چارو وي. په بیان کې راغلي چې ښاغلی قریشی به د سیمې د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان د نظر پاړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی پاکستان د خپل یو نږدې گاونډي ورور په شان تل د افغانستان ترڅنګ پاتې شوی دی. پاکستان د کووډ 19 د پروتوکول په اساس خپلې پولې د ځمکني تګ راتګ او سوداګریزو فعالیتونو پر مخ خلاصې کړې دي. د افغانانو لپاره د ویزې اخیستلو په برخه کې سانتیاوي رامنځته شوی. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې د افغانستان سره بشري مرستې هم کړې دي. بیان زیاته چې کابل ته د قریشی نننې سفر په دوړخیز اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د خلکو ترمنځ د اړیکو نږدې کولو په برخه کې د پاکستان د دوامدار تګلارې څرګندونه کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سفر تایید کړي. په کابل کې باختر دولتي خبری ایجنسی ویلي چې قریشی به د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او نورو طالب چارواکو سره په اقتصادي، سوداګریزو او امنیتی مسایلو خبرې وکړي. په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک ته د رسیدو وروسته کابل ته د شاه محمود قریشی لومړی سفر دی چې تر سره کیږي. د دې مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر فیض حمید هم په یو اعلان شوی سفر کابل ته تللی و. قریشی په داسې مهال کابل ته سفر کوي چې پاکستان دا مهال د سپین بولدک، چمن او تورخم لارې د افغانانو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ بندي کړي دي. د لارو بندېدو له امله د سوداګرو په وینا په زرګونو ټنه میوه یې خراب شوې ده. اسلام آباد که څه هم د افغانستان سره د تجارت ودې په خاطر په میوو ټیکسونه ختم کړي دي، خو په ورته وخت کې د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په هدف د عام افغانانو په تلو هم سختي زیاته کړې ده. دا کار د پاکستانی چارواکو او د افغانستان د نوو واکمنو ترمنځ د جنجال د رامنځته کېدو لامل شوی هم دی، چرته چې څو ځله د اعتراض په توګه پوله تړل شوې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د افغانستان د روانو حالاتو په اړه ماسکو کې په غونډه کې د پاکستان او چین په شمول د لسو هیوادونو استادو ګډون کړي. په دغه غونډه کې د امریکا لخوا چا ګډون نه دی کړی. د غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د اوسنیو مشرانو څخه غوښتنه شوې چې د خو حکومت لپاره دی د نړیوالو غوښتنو ترڅنګ کوټلي ګامونه پورته کړي شي او یو داسې ټول شموله حکومت ته جوړ کړی شي چې د ټول هیواد په ګټوي. سیډونکو دغه غونډه په طالبانو یو فشار ګرځوي، خو دا هم وایي چې په طالبانو خپل غوښتنې منلو د پاره به نړۍ ته په خپل دریز کلک هم ودرېدل وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د روانو حالاتو په اړه ماسکو کې کېدونکي غونډه کې د پاکستان او چین په شمول لسو هیوادونو استادو ګډون وکړي. د غونډې وروسته خبر سوي ګډي اعلامیه کې د افغانستان د اوسنۍ مشرانو څخه غوښتنه سوي چې د حکومتداري د شیګړې د پاره دي نور کوټلي ګامونه پورته کړل سي او یو داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي سي چې د ټول هیواد په ګټه وي. چېډونکي دغه غونډه ډېر د اهمیت وړ ګڼي او دا پر طالبانو یو فشار ګرځوي. په خواني فارتکار آصف دورانی دیواتا وای
ذات خود یو فشار دی چې طالبان حکومت چا نه دی منل. په کاري چې طالبان دا احساس وکړي چې دوی په یو جزیره کې نه اوسي، دوی په دې دنیا کې اوسي، چې یو کم از کم یو نقطه باندې دا دنیا اتفاق دی چې تاسو یو منل سوی بشري حقوق او منل سوی سیاسي حقوق هغه به ورکوي. دا نه څه کېدی چې دا هغه زمانه لاړې چې د اتلسم صدی کې فتوحات وو، دغه هو د فتوحات زمانه نه دی.
طالبان په کار دي هغه ګامونه واخلي چې په هیواد کې ثبات راوړي او دغه ثبات هغه وخت ممکن دی چې خلک بشري حقوقونه ترلاسه کړي او ورسره بیلابیلو ډلو او لشکیو ته حکومت کې د دې د شمیرو تر مخه برخه ورکړي سي. بل پلوته نړیوالو چارو په پروفیسر اجاز خټک وایي په طالبانو د خپل غشتونو د منولو د پاره باندې نړۍ ته یو ځای کېدل وی
فشار دا چې لږ چې په حال طالبان هیڅ قسم د فشار منلو ته تیار دي. دا بل کې وخت اخلي چې کنوین سي چې یوازې ځانته ژوند نه کیږي او آیته هم د خلکو د ملکونو ضرورت دی. خو دې لپاره چې د دنیا ټول ملکونه ګاونډي او نور ملکونه یو موقف ولري، اوس کو دا شروع شو چې څو ملکونه ورسره مرسته شروع کړي چې زیر خپل مفادات په توګه کو نور کیږي، نو بیا به کیسه ډیره خراب شي.
د طالبانو لاړخه د اگست په 15 منیټه د کابل واکتر لاسکول ورسته د لمړی لوړ پوړی خوندوم. په غونډه کې د طالبانو مشر عبدالسلام حنفي د نړۍ څخه د طالبانو حکومت ته تسلیمولو غوښتنه کړې و. د افغانستان د طالبانو حکومت په نړۍ کې تر وسه چانه دی منلې. تروسته بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف 13 ورځ ویلی وو چې روس، چین او پاکستان افغانستان ته مالی مرستو کولو ته تیار دي، خو د طالبانو حکومت په رسمي توګه پیژندل ته لا تیار نه دي. طالبانو د واکتر لاسکول ورسته کڅ هم د پاکستان په شمول ټول نړۍ ته خپل مزکه د تراګرو لاړخه د نور هوادونو په ضد کارولو ته د نه پرېښېدلو باور ورکړی وو، خو دغه تراګر ګاونډي هوادونو ته حواله کول څخه هم انکاري دي چې له سبب نړیوال هوادونه په افغانستان کې د تراګرو ډلو په شتون ډیر اندېښمن دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډی وخت پرونی دی. پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمي ډول پیژندل وروسته به د پاکستان او منځنۍ ایشیا ترمنځ تجارت ډېر خشي خو د مندنی اسیا سره د ګیس ټاپی او د بجلی کاسا غونډې معاهده مکمل کېدلو لپاره پکار ده چې د پاکستان د امریکا سره اړیکې خوي. اقتصادي ماهرین دا هم وایي چې د غسیمه کې د چین او روس اقتصادي اثر رسوخ زیاتېدو سره په دې منطقه کې امریکا خپل موجودګي او اهم رول هم غواړي، خو د پاکستان لپاره به د ټولو نړیوالو قوتونو سره ځان متوازن څنګه ساتل وي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
پاکستانی صنعتکار او تاجران وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت با کوشش کوي چې د پاکستان او منځنۍ ایشیا سره شو تجارتي معاهدو عملی کولو کې اسانۍ پیدا کړي او د دې لارې وکړې شي چې د هیواد اقتصاد مخ پر وړاندې بوزي. په دې حق لا د منځنۍ ایشیا سره تجارت کوونکې د پیښور صنعتکار سید محمد وای صاحب امریکا ډیو نیوز ته وای
دا فکر کوم چې ان شاء الله دې کې به زموږ ډېر مسائل حل شي، ځکه چې مخکې خو هغې سره د امریکې فنډونه او د نور ملکونو فنډونه نو هغې ته محتاج نه وو، بزنس او دې طرف ته د هغې ډېر توجه نه وه. خو دا ګورنمنټ زه سوچ کوم چې دوی به اوس تجارت طرف ته به توجه کوي.
ماهرین وای پاکستان د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره د کپړو د صنعت او د خوراکي توکو د تجارت په اړه معاهده ترڅنګ نور هم مختلف تجارتی معاهده کړی دي. په پیښور کې مشت صنعتکار او د اقتصادي چارو کارپوه زاهد الله شینواری وای صاحب امریکا ډیو نیوز ته ویل د پاکستان او امریکای ترمنځ خ اړیکو په نتیجه کې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او انډیا ترمنځ د قدرتي ګیس معاهده او د کرغستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د بجلی کاسانو می پروژه د طالبانو په حکومت کې ممکن ده چې سرته ورسی.
دغه دوه معاهده چې کوم سنټرل ایشیا سره موږ شوې وي کاسا والا او تیپی والا په دې باندې عمل درآمد کې به اوس څه مشکل را پیدا نشي. خو دې کې چې کوم د پاکستان خپل کوم تعلقات د امریکای سره او بیا کوم بین الاقوامي امدادي ادارې دي کاغه ورډ بانک ته یا ایم ایس ته، نو دا غینه منځوري به د دې زیات ضروری ځکه چې د دې فاندینګ چې دی دا ورډ بانک او ایشین ډیولپمنټ بانک کړی دی. هلته د پاکستان او د امریکای چې کوم خپل منځ کې تعلقات دي هغه ډېر مهم دي.
نو مول زیاته کړه امریکا با د روس او چین اثر رسوخ کومول په غرض په دې منطقه کې د سویلي او منځنۍ ایشیا د ملکونو ترمنځ تجارت خکولو کې ضرور خپل مهم کردار لوبوي.
امریکا هیڅ کله چې دا صدا نظر انداز کولای نشي، نو هغه خپل موجودګي چې دا هغه په صنعتي طریقې سره غواړي او دا چې ابندن کې چې بالکل پری دی او طرف ته نو بیا خو ظاهر ده چې دا په نورو ملکونو د روسیا او د چاینا په لاس کې به بیا راځي. نو د دې وجه باندې په ظاهري تور باندې چې چاینا او د روسیا نه خو زیات چې دی اوس هم امریکا خپل کردار ادا کوي. دغه
ماهرین وای روان کال د پروري په میاشت کې ازبکستان، افغانستان او پاکستان د مزار شریف، کابل او پیښور د لارې د ټرین په ذریعہ تجارت کولو لپاره معاهده لاسلیک کړي. د زیاتوی د دې معاهده ترڅنګ د پاکستان منځنۍ ایشیا سره د افغانستان د لارې ترجیحي تجارتي یا پریفرنشل ټریډ اګریمنت هم لاسلیک شوه دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وی او ای دیوا خبرونه وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د پارلیمان غړي او د صوبې د مرستو او بادکاری وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې پاکستانی چارواکو د افغانستان سره په پوله دواړو غاړو ته د شمالي وزیرستان هغه خلکو ته چې د ګوربز، مداخل، سیدګي او کابل خیل قانون سره تعلق لري دواړو غاړو ته په غلام خان پوله د تلو راتلو اجازه ورکړی دی، خو د ځای ملکانانو نه به د دې تصدیق کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې راغوي.
د شمالي وزیرستان له منتخب شوی د صوبایي پارلمان غړی او د صوبې د مرستو او آبادکاري وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي د افغانستان سره غلام خان په پوله ګربز مداخل صدګي او کابل خیل کومونو ته اجازه ورکړل شوی چې د ځای ملکانو تصدیق وروسته دوی د پوله دواړو خواو ته تګ راتګ کولای شي. په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا د اقبال وزیر سره تماس هڅه کړي خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. د شمالي وزیرستان د انتظامی ایوت چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل دا اجازه یوازې هو خلکو ته ورکړی شوی چې د پولیس دواړو خواو ته خپل خپلوان زمکه یا پټی لري. انتظامی چارواکي زیاته کړه د ضرب عذاب عملیات وړاندې هم د سیمه خلکو په پوله تګ راتګ کولو خو د بادو پیښو د مخنیوي لپاره د ازغان تار لګولو له امله دا تګ راتګ تړل شوی وو. هغه ویل د پولیس دواړو غاړو ته د ایوې قبیلې خلک میشته دي. د یو ورور کور د پولیس دی غاړي پاکستان لوري ته او پټای د پولیس پورې غاړي افغانستان لوري ته وی او د ایو بل سره رښتیا هم لري. زیاته کړه د خلکو د ډیر وخت نه دغه غشتنه و چې اوس اومنل شو او افغان طالبانو د انساني همدردی په اساس دغه پریکړه هر کله خړی. شمالي وزیرستان د افغانستان د خوځ سوبې سره پوله لري او د ضرب عذاب عملیاتو له امله د پولیس سره نږدې زیات خلک افغانستان ته کډه شوي. سپکشي زیاتره خلک په کیمپونو او خپل خپلوانو سره د کډوالۍ ژوند تیروي او دوی هم وخت په وخت د واپسۍ غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان ګربز قبیله سره تړاو لرونکي شاکر ګربز اویل د دوی نیمایي قبیله د افغانستان په خوست ایالت کې میشته ده. هغه زیاته کړه د ترونو کورنۍ په خوست کې دي او مور پلارې په بنو کې دي.
سات سال وشول د جدا ته غم شادي وی کنه هغه ته دوی راتلای نشي. کومه کې هم یو د پرمون ته وویل چې دا انټری و بحال شولا خو هغه بیا ورسته بیا د روغ شي. څنګه چې د انډیا سره په بارډر باندې نرمي ده مونږ غواړو چې افغانستان زمونږ ورور د ملک ته سده سره هغه ته په بارډر باندې نرمي راشي او دا تګ را تګ لپاره د الله را کولاو شي.
یو بلتن شریف الله اول دوی د پکتیکا په لمن کې د چلغوزو زیات جنگل لري. د کلنن چې د لارې بند شوی دوی دغه جنگلونو ته رسایي نکېږي چې په خپل حل تلل شي او د چلغوزو فصل واخلي.
یو زمونږ غونه بلکې د ټول چکم کابل خیل دی او نور چکم زمونږ د ګربل سیمه ده. نیم په بارډر پاو سایډ باندې دی او نیم په هغه سایډ باندې دی. نو څه ډیره خبره ده چې د دې سره بایو سایډ سره بل سایډ چکم دی زاور سره متاثر کیږي. زمونږ چکم نور رشتہ دار دی هلته کې په افغانستان د برمل کې هلته کې دي. نو دوی ته نه په انګور اډا باندې اتلو ضرورت ورکوي دي او نه په چکم د غلام خان بندر باندې.
په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومنه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د امنیتي خدشاتو له امله د پوله تړل شوی او د بادو پیښو مخنیوي لپاره د پولې په زیاتو برخو ازغن تار لګول شوی خو په ازغن تار کې داسې خلکو تګ را تګ لپاره لارې جوړې کړې شوې دي. دغه چارواکي وویل کوم خلک چې په پوله تګ را تګ کوي د دې خبرتیا به د وړاندې نه په پوله موجود امنیتي ځواکونو ته ورکړل کیږي چې بیا د دوی په تګ را تګ کې خنډ نه وي. عدنان بیٹنائی ڈیوا شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ڈی ده @voadiva.
تاسو د وی او ای ډیوا پرونته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن په اولسمه ورځ هم بند پاتې ده. تاجرانو او عامو خلکو وی او ای ډیوا ته ویل دي چې د پوله بندیدو سره دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. په چمن پوله په سلګونو افغانان بند پاتې شوی او دوی غوښتنه کوي چې پوله د زر تر زر پرانستی شي. په بلوچستان کې د چمن ترڅنګ د نورو پولو پرانستلو لپاره د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ تر پرونه پورې خبرې روانې وي خو رپورټونه وایي چې دغه خبرې ناکام شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال نعمت سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
پر چمن پوله دند تر سره کوون کې یو پاکستانی چارواکی سنمې د ښکار کول سره خډړه کول او وی ډیو ته وویل د چار شنبې په ورځ د پاکستان افغانستان د چمن پوله د خلاصون په حق له خبرو کې د دواړو طرفو پر بازو نقطو باندې اتفاق ښکاره سو. خو د افغان طالبانو باز داسې غوښتنې وي چې هغه الکول په اسلام آباد پورې اړه لري. نو ځکه په دې حق له په کابل او اسلام آباد په خپل منځ کې خبرې کوي. چمن پوله افغان طالبانو دروان میاشتې پر 15 تاریخ باندې د بندولو امر کړی وو. پر پاکستانی چارواکو دغه تور لګولې وو پر چمن پوله د پښتو په محل پاکستانی چارواکي د غوانان سره بد وضعیت کوي، خو پاکستانی چارواکي دغه خبره نه مني. دوی وایي چې پر پولې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات اخیستي دي. د چمن د پولې د خلاصون په هغله د تیر ورځو دغه خبرو کې د افغان طالبانو د کندهار گورنر یوسف پوپا او د پاکستان له اړخه د بلوچستان د داخله چارو سکرټر ارشد مجید د خپلو پلاو مشورې کول او دواړو طرف له لوري پر پولو جوړ ستونزو باندې خبرې کړې وې. د افغان طالبان لخوا خبرې رسنیو ته دولس ټکي غوښتنې جاري سوي دي چې دوی د پاکستان څخه کړي وي چې د پولې د خلاصون وخت زیاتول، بیلې بیلې لارې جوړول، د لوی کندهار څلور ولایتونو افغان تذکره د پولې د اوښتو په مهال منل، افغان ناجوړیانو او د ودونو وراوي بیل عذر ایله کول، او بل لوی غوښتنه دا وه چې افغان طالبانو ته د دوی لخوا جاري سوي رداري باندې او پاکستان ته تګ کول اجازه ورکول سي. خو افغان خبرې رسنۍ د افغان طالب چارواکو له خولې دغه خبر هم ورکوي چې د پاکستان لخوا پر پل آباد نه کلي رابارول او پر پل ازغن تار زغولو غوښتنه وسوه، خو افغان طالبانو د پاکستان دغه غوښتنه د منلو څخه انکار وکړي او دغه د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د پریکړې سره مربوطه کړل. بیا دغه خبرې پای ته ورسېدې. خو نن ورځ هم پر چمن پل په زیات شمېر افغانان د پولې د خلاصون په تمه ولاړ وو. دوی د خپلو مشکلاتو په حق له وی ډیو ته دارنګ وویل.
سمي اولادې زوروره د ویش وسیدونکو یم، تقریبا د نن سوال شپې په خوا راوښته یم، په کوم ورځ چې رالم د بل ورځ راتلم لار بند سول، وروره زنانې را سره دي، مریضان را سره دي. نن سهار پر اته بجې مور ته پوجان رالله، ول راځي لارې لاسول په لینو کې کښینو، ول زنانې مخته کړلې، د نور خلک یې شاته کړل، دغه سم آباد موږ هغه یې سول د بنج دوړ حکومت اوس می دا خواسي دي چې سرکې هغه چم سره کوم مسافر ولې زیری په دې ما باندې کوم مسافر څه ګناه کړی ده؟ څو کرور د وال راغلي دي مریضوی د پاره دلته علاج کوي په پاکستان کې، څوک څه کې نه لسمه پنځه سمه شلمه ده چې دلته خوران ناسي، څوک په یو غریبي په سراغلي بدلته کار کوي، هغه وروره اوس دا دي پر لاري باندې بند پات.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د خلاصون په حق له دغه خبرو په محل د افغان طالبانو د پوج لوی درستریس چې په ارمی سټاپ کاری په سیهودین او د جنوبي غرب حوزې د پوج مشر ملا حزب الله هم چمن پل تراغلو او د پاکستان له خوا د ازغن تر زغول په مخ دراتونکو کلو جایزه واخیسته. نعمت الله سرحدی، وی یو ای ډی وا، چمن.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې د امنیتی چارو شړونکو وای افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو سره سم د پاکستان قبایلی ضلعو او د صوبې نورو برخو کې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه سیوا شوې دي. په تیرو څلورو ورځو کې پاکستانی طالبانو د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د پنځو بریدونو ذمواري منلې ده. د شړنیزو ادارو د رپورټونو تر مخه پاکستانی طالبانو اوس د شمالي او جنوبي وزیرستان وروسته نورو سیمو کې هم خپل عملیات تیز کړی دي. د شروع چار شنبه په ورځ هم په باجوړ کې په دوه بیلابیلو برتونو کې څلور امنیتي عسكر وجل شوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د چار شنبه په ماخام د باجوړ وړو ماموندو تیر بندګی سیمه کې د سړک اړه خخ به می 14 نه کې سلو رسکر وجل شوی. پولیسو ډیوته ویلو په وجل شو کې دوه پولیس او دوه د اف سی اهلکار شامل وو. تیر بندګی علاقه د باجوړ خار بازار نه شمال لویدیس په لور نږدې 15 کیلومتره لری ده او د افغانستان پولی ته 100 کیلومتره نږدې پرته ده. د افغان طالبانو په واک کې دراتلو لس ورځې پس په باجوړ کې د افغانستان له لوري وسلوالو برید کې دوه د پاکستانی پوز عسكر وجل شوي. پاکستانی چارواکو ویلو په ځوابي ډزو کې وسلوال هم وجل دي. ځای خبريال حسبان الله دیوته ویل په باجوړ کې ډېر موده پس داسې کومه بمی 14 نه شوي چې سلور عسكر پکې په یو ځای وجل شو.
کم فایرنګ او دغه چې واقعیت دی خو په مختلفو ورځو کې کیږي، خو د شه غټي د ماکی چې دا ډېر موده پس شوې، تقریبا کال یو نیم کال پس دا شن غټه د ماکه شو.
سیړون کې وای د نورو قبایلی ضلعو په سیر وړاندې باجوړ هم د وسلوالو کلک واکلاندې پاتې شوی وو چې مشرۍ د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر فقیر محمد کوله. سیړونکو په وینا باجوړ کې به د القاعده غړي هم وخت په وخت لیدل کېده او ځای طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. په افغانستان کې د طالبانو واک کې دراتلو وروسته ویل کیږي چې فقیر محمد هم د جیل نه راخوشي شوی دی. سیډنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه په قبایلی ضلعو کې د اگست په میاشت کې په 45 پریدونو کې د امنیتي ادارو ځی خلکو به شمول 45 تنان وجل شوي او ودرش جوبل شوي دي. دغه سې د سپتمبر په میاشت کې په سلی رښتو بریدونو کې 30 تنان وجل شوي او 50 جوبل شوي دي. د ادارې مشر منصور محسود دیوته ویل د کال 2013 او 2014 نه په دې خوا د طالبانو فعالیتونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډیر لیدل کېده. خو اوس دغه د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو ته هم په تیزۍ سره غځیږي. نوموړي په وینا چې کله پاکستاني طالبان په اول کې راغلل نو لومبې عملیات د شمالي او جنوبي وزیرستان نه پیل کړو او بیا ټولو قبایلي ضلعو ته وغځېدل او ښکاري چې په هغه طریقه اوس هم روان دي. منصور محسود زیاته کړه چې کله نه په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي د هغې وروستو پاکستان کې هم د وسلوالو عملیات تیز شوي دي.
چې دا څومره اسلامي یعنی چې جهادي تنظیمونه دي نو په دا ټولو باندې اثر خو ډېر زیات وشو. خلکو یعنی کې مورال د دغه خلکو ډېر ورسره اوچت شو.
د پاکستان پوسټ په قبایلی ضلعو کې وخت په وخت عملیات کړي او ضرب عضب او رد الفساد عملیات وروسته یې دعوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوي دي. خو اوس هم دغه علاقو کې امنیتي عسکر او ځی خلک په نخه کېږي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر ابتهار په وروستیو کې ویلي چې افغانستان کې څرنګه بدلون مخې ته راځي دوی ګڼل چې اثرات به په پاکستان هم پریوزي. پاکستان په تیر د افغانستان حکومت باندې تورونه لګول چې د پاکستان خلاف د وسلوالو مرسته کوي او د هغه ځینې بریدونه پلان کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلو چې پاکستان تمه لري چې افغان طالبان د پاکستان خلاف عملیات کوونکو وسلوالو مخه ونیسي. افغان طالبان بیا بیا وایي چې د دوی خوره به د کوم بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته پوهیږئ. موږ وخت په وخت په خبرونو کې تاسو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه باندې په اهمو موضوعاتو باندې یو نه یو اهم رپورت هم وړاندې کوو. نن د پاکستان د ترهګرۍ په اړه باندې په فارن پالیسۍ کې لیکل شوی دی. دغه رپورت تاسو لپاره مختار خلیل تیار کړی او ریته ته تاسو پام را ګرځو.
د پاکستان واکداران وخت په وخت داوا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرو خلاف په جنگ کې امریکای سره په ملګرتیا کولو د پاکستان زخ ډیر جانی او مالی زیان تاوان شوی دی. خو افغانستان نه د امریکای د وټو باوجود پاکستان نن هم ترهګرای سره مخ دی. پاکستان لا د ترهګرای د مخنیوي لپاره کوم رقم تګلارې اختیارول پکار دي؟ په دې موضوع سنگاپور کې د سیاسي اړیګړي او د ترهګرای د سیړنې د مرکز د یو نامتو دانشور او لیکوال د عبدالباسط یو تفصیلي معلومات او تجزیاتی مضمون د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان لپاره دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپل حکمتي عملی جوړ کړي. د مضمون لیکوال لیکي چې افغانستان کې د امریکای د ناکامۍ نه ډیر عبرتونه حاصلولې کېدی شي. په دې کې یو د امریکای د ترهګرۍ خلاف د حکمتي عملی خبره هم ده چې چرته کامیاب شوی ده او چرته ناکام شوی ده. امریکا د افغانستان په جنگ کې افغانستان نه ډیر لری پروت ملک او افغانستان کې ټول جنگ د خپل فوجي طاقت او د مخبري د معلوماتو په زور کړی دی. خو پاکستان غوند ملک د امریکای په شان د ترهګرۍ خلاف په پالیسۍ اختیارولو چری هم کامیابی نشي موندل. ځکه چې که پاکستان ته حالات خرابيږي نو د پاکستان د تیختلار نشته. په دې سبب پاکستان له د ترهګرۍ خلاف په خپل پالیسۍ نظرسانی پکار ده. د خپل زور او طاقت په نشه کې ورله فوجي کارروایونه لاس اخیستل پکار دي او د دې په ځای باید چې د خلکو په زړونو ځان لا زی پیدا کی. فارن پالیسی لیکي چې د پاکستان په خلکو کې د ډيري مدينه دا خیال او سوچ خور دی چې پاکستان کې مذهبي تندرو خلک د قبایلی سیمو او د پاکستان په کلیوالي سیمو کې قائم او اسلامي مدرسو نه راپورته شوی دي. کې دې شي چې دا خبره سو وخت وړاندې پوری صحیح و. خو د نن سبانو حالات نه خو واضح ده چې د مذهبي تندلاري توپ سوچ د پاکستانی معاشري په درمیانه او د درمیانه نه د پورته طبقه په اعلی تعلیمي افته خلکو کې ډیر زیات خور شوی دی او د دې طبقه د لارې لري نیو په غرض پاکستان باید چې د ترهګرای او د تندروی د مخنیوي لپاره خپل تګلارا وځکی. دین علاوه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکای د ډرون حملو له سبب د مذهبي تندلارو دی خبرې په خلکو کې زیات ځای ونیو چې دا جنگ د اسلام او د کفر جنگ دی او دا چې پاکستان د امریکای لپاره جنگ کوي. خو په دې کې شک نشته چې پاکستان کې د ترهګرای د راپورته کېدو لوی سبب د پاکستان خپل لانجمنې پالیسۍ دي. په دې لړ کې د کال 1980 نه د افغانستان په معاملو کې د پاکستان ککړېدل د خصوصي ذکر وړ خبره ده، خو دغه پخوانی غلطۍ د نن ورځې د ترهګرۍ او توندلاریتوب محرکات نه دي. په تیرو 20 کالو کې نوي نوي عوامل راپورته شوي دي چې زیاتره تعلق یې ولسی، اقتصادي محرومو، سیاسي رقابتونو، په مذهبي بنیاد کې دونکو کرکو او نفرتونو، د مختلفو قومیتونو د راپورته شوي سوچ او د پاکستان د ظلمي کول د خپل ځان د قدر او قیمت په بابلا د پریشان تپوسونو سره دی. مضمون نگار خپل مضمون کې زیاده چې پاکستان کې د ترهګرۍ یو لوی سبب د پاکستان د شناخت یا تشخص افسوسناک اړخ سره هم دی. افسوسناک په دې لحاظ سره چې د 200 کروڑو د آبادۍ په ملک کې دا فیصله لا تر اوسه پورې ونه شوه چې پاکستان په مذهبي بنیاد جوړ شوی دی او کنه د یو میانراو اسلامي مملکت په حیثیت وجود کې راغلی دی. په کال 1980 ختم کې د جوړېدو نه راپدې خو پاکستان کې راغلو مختلفو اولسي او فوجي حکومتونو خپلو ناجایزه حکومتونو له د قانوني حیثیت پیدا کولو په غرض مذهبي ګوندونه ډېر خوشاله ساتلي دي او دوی چې څه غوښتي دي دغه حکومتونو ورلور کړي دي. خو په داسې کولو دغه حکومتونو دا قوتونه د یو ډېر مضبوط نظریاتي طاقت خاوندان کړل. اگر که پاکستان کې د مذهبي ګوندونو سیاسي کارکردګي څه ډېره ښه نه ده، خو بیا هم د پاکستان په تحریري او تقریري میدان کې عمددي خلکو متبري قائمه ده. که د دې څه علاج ونه شو نو د لال مسجد، د تحریک نفاذ شریعت محمدیه او د تحریک طالبان پاکستان په شان شریعت تحریکونه به په مختلفو نومونو او شکلونو کې بیا بیا راپورته کیږي. خو فارن پالیسی لیکي چې دا هم یو ډاګي د حقیقت ته چې پاکستان کې جنگیالو ګوندونو کې د لاندې سطحې جنگیالو د خپلو قسمه قسم مجبورو او د محرومو د لاسه دغه ګوندونو سره ټوپک اچولی دی. په دې مجبورو کې د بیروزګارۍ په نیسته کې د ژوند تیرولو، د سیاسي حقونو د شوکېدو او کم شمېره قومیتونو سره د فرق او د کرکې د سلوک کېدو مجبورۍ شامل دي. مضمون نگار دلته د سیاسي حقونو د محرومو او کم شمېره قومیتونو سره د بیزتۍ او د فرق د سلوک کېدو په لړ کې د پښتنو او د بلوچو ذکر په خصوصي تور سره کړی دی. د لیکلي دي چې په ډرون حملو کې او د پاکستان د فوج په کارروایو کې د پښتنو او د بلوچو د لوی شمېر د قتل عام کېدو له سببه دا دواړه قومیتونه حکومت پاکستان نه سخت خوابدي دي.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته اپوږی. د پاکستان د اقتصاد په اړه په نړیواله ونیزه میگزین اکانومیست کې یو رپورت راغلی دی چې وای پاکستان په نړیواله کچه سلورم داسې هیواد دی چې پکې تر ټولو زیاته ګرانی ریکارډ شوی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای اوس هم د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په پاکستان کې ګرانی کمه ده. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
اکانومیست په خپل رپورت کې وایي پاکستان په هغه درې سلويخ نړیوال هیوادونو کې په سلورم نمبر دی په کوم کې چې زیاته ګرانی ریکارډ شوې ده. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې ویلي وو په نړیواله کچه په پاکستان کې اوس هم د بنیادی ضرورتونو قیمتونه د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله کم دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر فداوی حسین وایي په سویلي ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو زیاته ګرانی په پاکستان کې ده. دوی وایي که په نورو هیوادونو کې ګرانی زیاتیږي خو هلته بیا د خلکو آمدن هم زیات دی او په پاکستان کې د حکومت لخوا کم نه کم تړل شوی تنخواګانې هم خلکو ته نه ورکول کیږي. د اکانومیست په ونیز رپورت کې ویلي شوی دی د پاکستان په گاونډي هیواد هند کې گرانی 4.3% ده. خو په پاکستان کې د شمیرنې اداره بیورو آف سټیټسټکس وایي په ستمبر کې مجموعی گرانی 9% ریکارڈ کړی شوی ده. د گرانی په دې لیست کې ارجنټینا په لومړي نمبر 15.4%، ترکی په دویم نمبر 19.6% او برازیل 10.2% گرانی سره په درې دریم نمبر دی. په رپورٹ کې ویل شوی دی په جاپان کې د ګرانې شرح منفی 0.4% ده. د پاکستان د شمیرن ادارې روانه میاشت د اکتوبر په لومړۍ نیټه جاری کړی شوی خپل رپورٹ کې ویلی وو د خوراکي شیانو ګرانی د اگست په پرتله په ستمبر کې 0.8% ته رسیدلې ده او د غیر خوراکي شیانو بیې 0.15% ګرانی دي. په دې حق له د اقتصاد ماهر لحاظ علي صدا سوایي
ستمبر په میاشت کې په خارجي علاقو کې د ګرانۍ شرح 10.8 یعنی 10.8% وه او په کلیوالو علاقو کې 9.1 وه او هم دا 10% چې کوم دی دا اکانومیست رپورټ کړی ده. د ګرانۍ د شرح ته وګورو نو صرف د اکتوبر په میاشت کې د بجلۍ د غوړو او ورسره د اوړو او داسې نور د ضرورت څیزونو قیمتونو ته تاسو وګورئ په تقریبا په دې ټولو څیزونو کې ښه کافي فرق راغلی دی.
د پاکستان د منصوبه بندی وزیر اسد عمر وایی په ملکی کچا د ګرانې تعلق د نړیوال زیاتو قیمتونو سره دی. خو دوی بیا وایی په راتلونکي سو میاشتو کې په ګرانې کې د کمی هیڅ امکان نشته. اسد عمر وایی په نړیواله منډې کې د رصد او طلب په منځ کې د فرق لوجې قیمتونه زیات دي او د پاکستان حکومت په هدفي رعایتونو غور کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت په راتلونکي دسمبر میاشت کې د بلدیاتی یا مقامی حکومتونو د لومړی مرحله د ټاکنو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د لاندې کچې مقامی حکومتونو پاتې شوي غړي اکثره دا شکایتونه کوي چې دوی ته د خپل رول پوره ازادي نشته او اجازه نه ورکړي کیږي او د صوبایي سملو یا د مرکزی حکومتونو یا د پارلمان غړي اکثره د دوی په سیمو کې د ترقیاتی منصوبو پرانستي کوي. څېړونکي وایي چې د جمهوریت او جمهوری ادارو د مضبوطی لپاره ضروری ده چې د لاندې کچې یا د مقامی حکومتونو غړو ته پوره اختیارات ورکړي شي. د وی او ای ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاپی یو رپورټ راکوي.
سیرون کی وای بلدیاتی یا مقامی حکومتونه که یو طرف ته مقامی سطح باندې د سیاسي ګوندونو جمهوریت اقدار کې تربیت کوي، تدې عام خلکو ته هم ډیره فائدہ وي او هغوی وسیلو او خدمات ته په اسانه رسایي کولی شي. خو اکثر سیاسي ګوندونه منتخب کېدو او حکومت کې راتلو نه پس دغه اختیارات لاندې سطح باندې بلدیاتی نمائندو او ادارو ته منتقل کولو په ځای دی کې خلل اچوي او هم دغه وجه ده چې د لاندې سطح پورې جمهوری ادارې نه مضبوطیږي. په پیښور کې انګریزي اخبار ډان سره کار کوونکي سینیئر صحافي ذوالفقار علي وای آئین کې دا واضح ده چې د صوبایي یا د پارلیمنت ممبر یا د وزیر اعلی ترقیاتی کارونو سره هیڅ تعلق نشته. د خلکو عام کارونو او دغې ترقیاتی منصوبو دغه کار د مقامی نمائندو ذمہواري ده. خو اکثر الیکشن کې ووټ هم په دغه قسمه ښکارا کارونو او ترقیاتی منصوبو لوجي ورکړل کیږي، ځکه هر څو غواړي دغه ترقیاتی کارونه فاندز او اختیار دي هغوی سره وي.
بدقسمتانا اغه چونکه فاندز پکې دي او د خلکو خپل اغه الیکشن چي دي کومه ګټه چي کوي او اوټونو ته ودريږي اغه د دې کارونو په بنیاد باندې هغه الیکشن کنټیسټ کوي. نو هیڅ کلا زمونږ حکومتونه چې دي اغه د جمهوریت په نوم باندې راشي هغه الیکشن کنټیسټ کې خو چې کلا هغه اقتدار ته راشي کا پی ټی آی دې کا نور پارټیانی دي هغه بیا دې ته نه دی اړیږي چې لوکل ګورنمنت الیکشن دی وشي او دا لوکل ګورنمنت ادارې چې دي دا دي مضبوطی شي.
په یو طرف ته پرستو کې د خیبر پختونخوا حکومت راتلونکي میاشت کې د مقامی حکومتونو لومړي مرحله انتخاب کولو اعلان کړی دی. بل طرف ته پنجاب کې سپریم کورټ په حکم هغلته مقامی حکومتونه هم بحال شوي دي، خو سند او بلوچستان کې تر اوسه پورې دغه عمل ځنډول کیږي. خو د مقامی حکومتونو او د ادارو قیام د پایدار جمهوریت لپاره څومره ضروری دی په دې حکله د مردان پخوانی ناظم حمایت الله معیار وای پکا د جمهوری صوبایي حکومتونه مقامی حکومتونه او د دې نظام مضبوط کړي.
د مقامی حکومتونو نه بغیر کڅوک دا پایدار ترکه د مقامی ترکه سوچ کوي یا دا پایدار جمهوریت سوچ کوي نه به ځایوي ځکه یو خدغه مقامی حکومتونه په جمهوریت طریقه باندې راشي او په دې کې کوم لیډرشپ روزي دغه د قومي لیډرشپ د پاره نفري ده د صوبې په سطح او د قومي سطح باندې یو کوم لیډرشپ راځي نو هغه کده دین راشي نه د خلکو لیډرشپ وي د خلکو نه وي د لاندې سطح نه راغلي وي او هغه د خلکو په مسلو باندې پوهيږي
سیرون کې وايي د پاکستان آئین پرانا کې هر صوبې کې بلدیاتي یا د مقامي حکومتونو قیام او هغوی ته اختیارات ورکول لازمي دي او تر څو مقامي حکومتونه نه وي جوړ شوي حکومت په نیمګړوي سادیا قاسم شاہ وی او دیوا پیخبر
ګران اوریدونکو تاسو د وی او دیوا خبرونه ته وګورئ په پاکستان کې تندروا لا قانونه ګرځول شوی ډله تحریک لبیک پاکستان یو ځل بیا د خپل ډلې مشر مولانا سعد رضوی د جیل نه خوشی کولو غوښتنو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړی دی دوی وایي چې حکومت ته د دوی سره شوی معاهده باندې عمل وکړي او د دوی مشر دې د جیل څخه زر تر زره خوشی کړي دوی دا هم غوښتنه کوي چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تورونو دی د فرانس سفیر د پاکستان نه بهر کړی شي خو پاکستانی چارواکي او سړونکو وایي چې پاکستان داسې کوي د وړاندې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ هیواد با د اروپا او غربي نړۍ سره تعلقات نور هم کړکېچن شي په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي
د لا قانون ګرځول شوی طریقه لبیک پاکستان له خوا د خپل مشر مولانا سعد رضوی د رهایي او حکومت سره شوی معاهده باندې عمل د بارې یوزل بیا احتجاج پیل شوی دی بلخوا حکومت ویل دي ک چې لا قانون ګرځول شوی د تنظیم په غوښتنه د فرانس سفیر د هیواد نه وباسو نو د پاکستان او اروپای هیوادونو سره تعلقات سخت خراب شي حکومت او تریک لبیک ترمنز سکل اپریل په میاشت یو مایده شوه و د کوم تر مخه د پیغمبر اسلام سپکاوی په معاملې د پاکستان او فرانس سفیر د بستلو په حق لا به پارلمان کې باس نه پس فیصله کیږي او په دې به شپږ میاشتو دننه عمل کیږي خو شپږ میاشتې پوره کېدو پس یو ځل بیا لا قانون تریک لبیک په لاهور کې لوی احتجاج پیل کړی دی میډیا سره خبرو په وخت کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی د تریک لبیک په غوښتنه د فرانس سفیر کچره پاکستان نو وباسي نو اروپایي هیوادونو سره به د پاکستان تعلقات خراب شي
فرانسیسی امبیسډر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے اور فرانسیسی امبیسڈر سے ہٹ کر اس ملک میں مدینے کی ریاست کے لیے عمران خان کام کر رہا ہے
شیخ رشید وی دا فرانس سفیر وستلو مطلب دا وی پاکستان با اروپا سره تعلقات ختم شي دا فرانس سفیر مابینین علاوه وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینه په ترس حکومت جوړولو باندې کار پیل کړی دی او کچر مخالف غوندونو یا ټی ایل پی قانون په لاس کې واغستون پر ضد به سخت کاروای کیږي تحریک لبیک پاکستان اړمبي سال کال 2019 د ختم نبوت قانون کې ممکنه بدلون پر ضد اسلام آباد کې د تشدد نټک مظاهره کړې وې وروسته د پوسټ په مداخله دغه مظاهره ختمه کړې شوې و او د فیض آباد درنې قضیه فیصله کې د سترې محکمې قاضي جسټس فیضی سا په دغه صورتحال کې د پوسټ په کردار سخت تنقید هم کړی و ولې حکومتونه په پاکستان کې دغه شان تندرو تنظیمونو ته تسلیم شي او معاهده ورسره وکړي د دې تپوس په ځواب خبريال غلام دستګیر وای کله چې وړومبي ځل تیری کې لبیک د تشدد ډک مظاهره پیل کړې نو هغه وخت مسلم لیگ حکومت د پوسټ نه د دوی پر ضد د کاروای غوښتنه وکړه خو پوسټ ورته ښکار وویل چې دا مظاهره کوونکي د کان بچی دي ځکه خپل خلکو پر ضد پوسټ کاروای نشي کولای غلام دستګیر وای
بیا جی په کال 2013 کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی نو په د دسمبر په میاشت کې د تحریک لبیک پاکستان مشرانو بیا په لاهور کې یو درنه ورکړو پاغي کې ایل پی سو مشرانو د پاکستان فوج خلاف هم او د فوج مشرانو خلاف هم خبرې وکړې نو همکه خلک چې کم پیل دی د فوج دغه خلاف ته اکشن نه خسته او دای ویل چې دا د کام خلک تی همدک خلک بیا دې خلاف امر پاسې دې خلاف هم خبرې شروع کړې او فوج بیا دا ټایم کې ونویل چې دا زمنګ د کام بچی دی او موږ د دې خلاف اکشن نشو اخستې نو خبره دا ده چې وقتی طور باندې مسله حل کولو د پاره داسې مطالبات مختلف سیاسی جماعتونو یا د مذهبی جماعتونو تاسو ولې منئ چې به تر سره کول نه شي؟
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کله دم تیری کلب بیک لخوا د وخت هم لاهور کې مظاهره او احتجاجي ناسته روانه ده او پولیسو لاهور او راولپنډي ښار نه د تنظیم یو شمیر مشران نیولې دي او د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړې شوې دي. تیری کلب بیک حکومت ته نن ورځ پورې مهلت ورکړی دی که چېرې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به ګرد هیواد کې لوی احتجاج پیل کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ترانو اوریدم کو د خبرونه په اخر کې د نوشروان کلندر بدنه اجازه غواړم خو چرته چایم په اخر کې به درته اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا ټول دنیا کې وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر تنظیمونو په عملیاتو کې ترهګر تنظیمونو سره لاس امداد کوي. امریکا د ترهګر تنظیمونو د ملاتړ کوونکو کسانو نمونه د 12,223 ترمیمي انتظامی حکم لاندې د خصوصي نامزد کړې شوو کسانو په فهرست کې شاملې او د دوی هغه مال جایداد خپل اختیار کې اخلي تر کومو پورې چې د امریکای لاس رسی. دین علاوه ټول امریکایان دا قسمه کسانو سره د لین دین کولو نه منیکړی شي وی دا هغه یو لار ده د کمی ترمخه چې امریکا د ترهګرو یا د دوی د تنظیمونو مالی لارې چارې بندي. امریکای د ستمبر په نیمه کې په ترکی کې 15 کسان په ګوته کړی دي چې د القاعده په ناولو سرګرمو کې د دوی ملګرتیا کوي او دوی له سفری او مالی اسانتیاګانی ور کوي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې داخستو د دفتر ډایریکټر اندری گاکی ویلی دي چې په دې قسمه کسانو لګیدونکو بندیزونه د القاعده د مالی مرستو د لارو د بندولو په لوري د امریکای د پوښتنیت سرګندونه کوي. خاغلی اندری وایي چې امریکا به د ترکی په شمول خپل خارجي ملګرو او اتحادیانو سره د القاعده د مالی مرستو د نظام د دانه وانه کولو کار جاری ساتي. په دې لړ کې په ګوته کړې شوو کسانو کې یو تن مجدي سلیم هم دی. مجدي سلیم په مصر کې زیږیدلې دی او په ترکی کې وکالت کوي. دی په ترکی کې د القاعده د بنیادی مرستیالانو ځینی یو تن دی. محمد نصر الدین الغزلانی هم د مصر یو استوګن دی. د ډیری مدینه القاعده سره د دوی په کارونو کې مرستې کوي. د دوی په ترکی کې مالی کاروبار دی او القاعده ته د نقدو پیسو ټکولې ګلو ذمہوار ختلې دی. دریمتن د ترکی اوسیدونکو دی د نوم نوریتین مسلحان دی او القاعده سره مالی معاملو کې لوی مرسته کوي. د ده د القاعده اعلی مشرانو سره رابطې دي او القاعده تندرو سره د نیغ په نیغه رابطو جوړولو کارونه کړي دي. د ترکی بل اوسیدونکو جبرائیل ګوزیل نومیږي او د مسلحان سره د القاعده په مرستو کې د مسلحان ډیر لاس امداد کړي دي. سونر ګورلین هم یو ترک استوګن دی. د القاعده تندرو وطن دی او القاعده سره مالی مرستو کې لاس امداد کوي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا به د القاعده د مالی مرستو د نظام د ښکارا کولو او د دوی د ټول نظام دورانولو لپاره د ترکی په شمول خپل ټولو ملګرو او اتحادي ملکونو سره جوخت کار کوي. موږ به دوی ټینګ د نظر لاندې ساتو او دوی به د بین الاقوامي مالی نظام د بدنامو کارونو لپاره استعمالولو ته نه پرېږدو. خاغری بلینکن خپل تحریری بیان کې نور ویلي دي چې امریکا به چری هم د کال 2001 د 11 ستمبر حمله او ګرد دنیا کې د القاعده نوري منسوبي او حمله هیر نه کی او د هغو خلکو هدف کول و جاری ساتي څوک چې امریکای لا د امریکای اوسیدونکو لا او د امریکای مفاداتو لا نقصان ورکول غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-305-003 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.